radio.
د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 کال د وګي اسمبلی 13مه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د سپتمبر له 8مې سره برابر ده. د ازادي راډیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د خبرونه نن زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي، د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. په دې اړه یو راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې ګمان کېږي مسموم شوی به وي، د جرمني په یوه روغتون کې له کوما وتلی دی. په دې خبري مجله کې پر دې سربیره نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی، طالبان وایي چې تر اوسه هم د دې ډلې ټول بندیان نه دي خوشي شوي. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې یوې 14 درې ملکی وګړي وژلي دي، او د سعودي عربستان یوې محکمې د سعودي خبریال جمال خاشقچی په وژلو تورن کسان له 8 تر 10 کلونو د حبس په بیلابیلو دورو محکوم کړي دي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د دې ډلې ټول بندیان نه دي خوشي شوي، او تر اوسه لا پر دې پروسه کار روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک تیر ماخستن پر ټوټر لیکلی، کله چې د بندیانو د خلاصون پروسه تکمیل شي، د دوی مذاکراتي ټیم به د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو وي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل حکومت د خبرو د پیل لپاره د طالبانو چمتووالي ته سترګې په لاره دی. افغان حکومت له شپږو طالب بندیانو پرته چې د خوشي کېدو پر وړاندې استرالیا او فرانسې اعتراض کړی و، د طالبانو ټول 15,000 بندیان او طالبانو هم د حکومت 1000 تنه بندیان خوشي کړي دي. ټاکل شوی ډیر ژر د قطر په مرکز دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو د دې خبرو دقیق نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې یو موټر سایکل کې د خودل شوي بم په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي دي. د کونړ د امنیت قمندانۍ ویان فرید الله دهقان پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه د غازی آباد ولسوالۍ په نیشګام سیمه کې شوې ده.
درې نفره شهیدان دي او درې نفره زخمیان دي. په شهیدانو کې یو نظامی افسر هم شامل دی. شهیدانو کې هم دو نفره ماشومانان دي او په زخمیانو کې هم دو نفره ماشومانان شامل دي.
تر اوسه هیڅ ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د یو بل خبر له مخې، په پکتیا کې پر یوې مدرسې د هاوان د لګېدو په پیښه کې د مدرسې 14 تنه زده کوونکي ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون ماسپښین شوې ده. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د دیاریوب ولسوالۍ د شاه محمود کلي کې د وسلوالو طالبانو د هاون مرمۍ په مدرسې باندې لګېدلې، چې له امله په دې مدرسه کې 14 تنکی زده کوونکي چې عمرونه یې له 10 کلونو زیات نه وو ټپیان شوي دي.
د پکتیا امنیه قمانداني وایي وسلوالو طالبانو غوښتل د هاون د دې مرمۍ په وسیله یو پوځي مرکز په نښه کړي، خو پر ځای مدرسه وویشته. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. له پکتیانه په یو بل خبر کې ویل کیږي چې په یو ترافیکي پیښه کې 4 کسان مړ شوي او یو بل ټپي دی. دا پیښه پرون ماسپښین شوې ده. د پکتیا د ترافیکو مدیر شفیق ننګیال ازادۍ راډیو ته ویل چې د کابل پکتیا پر لویه لاره د ګردیز اړوند په کفترخانو سیمه کې یو کورلا موټر چپه شوی دی. د ده په وینا په پیښه کې د یوې کورنۍ درې ماشومان او یوه مېرمنه مړه شوي او موټر چلوونکی سخت ټپي دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د سعودي عربستان یوې محکمې د سعودي خبریال جمال خاشقچی په وژلو تورن کسان له 8 تر 10 کلونو پورې د حبس په بیلابیلو دورو محکوم کړي. محکمې 8 کسان د خاشقچی په قتل کې په لاس لرلو تورن وپیژندل. د سعودي عربستان یوې ابتدایي محکمې تیر کال 15 تورن کسان په اعدام محکوم کړل، خو وروسته د خاشقچی کورنۍ هغوی وبخل او محکمې په اړه بیا غور وکړ. د تورنو کسانو نومونه په رسمي ډول نه دي افشا شوي. جمال خاشقچی د سعودي د رژیم او د هیواد د ولیعهد محمد بن سلمان منتقد و د 2013 کال د اکتوبر په 2 نیټه د ځینو اسنادو د اخیستلو لپاره د استانبول کې د ترکیې قونسل د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی و چې له هغه ځایه ورک شو او وروسته یې د مړینې خبر خپور شو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د بیلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. جوزف بورل پرون وویل اروپایي ټولنه په بیلاروس کې په غیر قانوني ډول د سیاسي مخالفینو نیول غندي او غواړي چارواکي ټول هغه کسان خوشي کړي چې د اګوست د 9 له لانجمنو انتخاباتو مخکې او وروسته توقیف شوي دي. له بلې خوا د بیلاروس د رژیم مخالفان وایي چې په پلازمینه مینسک که د خپلې یوې ورکې همکاري په اړه هیڅ معلومات نه دي ترلاسه کړي. یوې خپلواکې رسنۍ د شاهدانو له قوله راپور ورکړی چې مخپټو کسانو پرون د اعتراضونو په 13مه ورځ په مینسک کې د رژیم د مخالفانو د همغږۍ د شورا غړي ماریا کالیسنیکاوا په یو موټر کې وتښتوله. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت او د دې هیواد د تحقیق کمیټه وایي چې د دې ښځې په اړه هیڅ معلومات نه لري. مخالفان غواړي د اګوست د 9 د انتخاباتو نتایج چې الکساندر لوکاشینکا یې ګټونکی اعلان شوی لغوه شي، خو لوکاشینکا وایي چې انتخابات یې ګټلي دي او له واکه به لرې نه شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ورېز د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 18. هرات به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 40. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 14. مزار شریف کې اسمان ورېز د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 19. او جلال آباد کې به هم اسمان ورېز وي د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 20.
زموږ غاغله آزادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. په داسې حال کې چې له یوې خوا د سولې هڅې روانې دي او له بلې خوا جګړو زور اخیستی، د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې. د سولې هڅې او د جګړو تودېدل په یو مرکه کې څېړو.
د جګړو د بمبار او د وحشت او د دهشت د طریقې نه خو موږ نشو کولی چې دغه ستونزه حل کړو، نو که خبره د سولې وي نو باید زر تر زره د تاوتریخوالي له لاس واخیستل شي.
نن د سپتمبر 8 د سواد نړیواله ورځ ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي پلان لري چې په ټولنه کې د سواد د کچې د پراختیا لپاره اساسي کار وکړي.
زموږ موخه دا ده چې تر 2030 میلادي کال د لیک لوست کچه د افغانستان په 50%
ته ورسیږي. په نړیوالو مسایلو کې د جرمني هغه روغتون چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی علاج پکې کیږي وایي چې نوموړی له کوما څخه راوتلی دی. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبری مجلې ته تر پایه غوږ شئ. ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او اوس هم پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. په داسې حال کې چې له یوې خوا په افغانستان کې د سولې هڅې روانې دي او له بلې خوا جګړو زور اخیستی، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره غواړي نورې سیمې ونیسي. بلخوا طالبان ادعا کوي چې افغان ځواکونو ته هره ورځ تلفات اړوي او د دغو ځواکونو یو شمیر له طالبانو سره یو ځای کیږي. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د بین الافغاني خبرو د احتمالي پیل له بحث تودېدو سره په افغانستان کې د جګړې ډګر هم تود سوی دی. حکومت او طالبان دواړه لوري ادعا کوي چې د جګړې په ډګر کې برلاسي دي. قلي اردوګان هر ورځ طالبانو ته د درنو تلفاتو اړولو خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دفاعي حالت کې دي او د طالبانو د هر ډول حملو پر وړاندې دفاع کوي. دا څرګندونی نوی هم ندی، خو په داسې حال کې چې دولت او طالبان د مذاکرات لپاره چمتو کیږي، ولې نشته زیاتې سوي دي؟ د افغانستان دفاع وزارت وایند فواد امان وایي د طالبانو هدف په مذاکراتو کې برلاسي موندل دی، خو د امان په وینا هغوی خپل هدف ته نه دي رسیدلي.
طالبان بسیار زیات تلاش کردند و فعلا هم
طالبانو ډیره هڅه وکړه، اوس هم هڅه کوي چې له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو په دورشل کې ولسوالۍ حتی ولایتونه د دولت له لاسه وباسي او تر خپل کنټرول یې لاندې کړي، خو هغوی په دې کار کې نه دي بریالي شوي او بریالي به نه شي، ځکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال هر شیبه په ښه موقعیت کې دي.
فعلاً از هر لحاظ در موقعیت بهتر قرار دارند.
یوازې د دوشنبه په ورځ د لغمان ولایت چارواکو په هوایي حملو کې د طالبانو د دوش پیته غړیو د وژل کېدو خبر ورکړی. بل لور ته طالبانو هم هر ورځ د حملو، جګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو اړولو ادعاوې کړې دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه هر ورځ له طالبانو سره د افغان ځواکونو د کوچنیو ډلو د یو ځای کېدو خبرونه خپاره کړي. ایا دا دواړه لوري مذاکراتو ته چمتو سوي دي او د جګړې په زیاتولو سره څه غواړي؟ په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت وایي حکومت او طالبان دواړه باید په دې پوه وي چې جګړه د سولې لاره نسي کېدای او د سولې پروسه لا نوره زیانمنولای سي.
که نیت د دواړو طرف د جګړې د سولې لپاره دی، نو تر ممکن حده پورې باید دیو د سولې په لار کې کار وکړي. د هر افغان وینه چې تویږي دا د دې دواړو طرفو لوی مسولیت ده. تر اوسه پورې خو دیو جنگونه د جنگ د لارې مخکې لاړل، نړیوال ټولنه هم تر اوسه پورې جنگونه ته ادامه ورکړه، مګر موږ او تاسو ټول ولیدل چې د جنگ او جګړې لامل نور زیاتره تباهي، بدبختي عام وګړو ته واوښته.
د جګړو له زیاتېدو سره افغان حکومت غواړي چې اوربند د مذاکراتو د ایجنډا په سر کې وي. طالبان وایي تر مذاکراتو مخکې اوربند امکان نه لري او په دې اړه به د مذاکراتو پر مهال خبرې وسي. د افغان چارواکو په وینا دا مذاکرات به ډیر ژر پیل سي، خو په افغانستان کې د جګړې پر زیاتېدو سربېره یې د سولې مذاکراتو ته له چمتووالي لاس نه دی اخیستی.
و موریدل چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل لپاره د هڅو له زیاتېدو سره جګړو هم زور اخیستی او افغان ځواکونه او طالبان دواړه ادعا کوي چې د جګړې په ډګر کې یو بل ته درانه تلفات اړولي دي. په دې اړه د ملالۍ بشیر په راپور کې مو د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې د مشر اورزلا اشرف نعمت څرګندونې هم واورېدې. خو دا دی له ملالۍ بشیر سره د میرمن اشرف نعمت بشپړه مرکه درته وړاندې کوو. د دې مرکې په پیل کې میرمن اشرف نعمت د پښتنې ته ځواب وایي چې آیا د جګړې تودیدل د سولې د پروسې پر وړاندې خنډ زیاتولی شي؟
د جګړو د بمبار او د وحشت او د دهشت د طریقې نه خو موږ نشو کولی چې دغه ستونزه حل کړو، نو که خبره د سولې وي نو باید زر تر زره د تاوتریخوالي له لاس واخیستل شي او نظامي عملیاتونه د سره ټول بند شي، تر څو چې موږ د خبرو لپاره دغه زمینه تقویه کو او د خبرو اترو د لارې نه سولې ته ورسی.
په دې وروستیو کې پر طالبانو د افغان ځواکونو د عملیاتو خبرونه زیات سوي دي. طالبان هم مقابل لوري ته د زیاتو تلفاتو اړولو خبر ورکوي. آیا دولتي عملیات د طالبانو د حملو مخه نیولای سي؟
طالبانو د یو اورپک ډلې په توګه تل کولای شي چې تاوتریخوالی منځته راوړي، ولسي وګړي او امنیتي ارګانونو ته او امنیتي افرادو ته مرګ ژوبله واړي، لیکن دیو هیڅکله نشي کولی د دیو غوندې سازمانونه په ټول بل دغه سیمو کې چې فعالیت لري، لکه په سودان کې یا مثلا په سومالیا کې یا بل مملکتونو کې هم دغه څومره چې لیدل شوي دي، دغه اورپک ډلې دا هیڅکله نشي کولی چې مکمل کنټرول د یو منطقه یا د یو ساحې لاسته راوړي، ځکه بیا په افغانستان کې خاص طور که وګورو دغه ته اوس هم نړیوال ټولنه هم د افغانستان د حکومت او د امنیتي ځواکونو سره ملاتړ دی او دیو هم د هوایی قدرت درلودل او هم د ځمکنۍ کوم امکانات چې دیو لري دیو د هغې په مقابل کې مقاومت نشي کولی، لیکن تاوتریخوالی منځته راوړی شي، تهاجمي حملې کولی شي او کسان د منځه وړلی شي، لکه څنګه چې تر اوسه یې هم کړی دي. مونږ د افغانستان د سیړنی او ارزونې اداره په خپل په سیړنو کې تل دا ویل دي چې کله چې بس په کنټرول باندې راځي چې د یو سیمه کنټرول د چا تر لاس لاندې دی، مونږ د کنټرول په ځای زیاتره د نفوذ اصطلاح نه کار اخلو. په دې چې نفوذ یعنی دغه خلق اغلته یو اندازه نفوذ لري، د دیو خبره چلیږي، د دیو پرزه چلیږي، لیکن خبره چې په کنټرول باندې راځي، نه حکومت او نه طالبان مطلقاً د افغانستان په مختلفو سیمو باندې کنټرول لري. که یو مثلا ولسوالی ته وګورو او ولسوالی تعمیر ته وګورو، هغه کنټرول نو یوازې هغه د ولسوالی تعمیر خبره راځي، کیدای شي حکومت هغلته پکې یو څه کنټرول ولري چې هغلته کوم ځای کې چې دیو مثلا میشتي، لیکن ولسونه خپل هغه د ورځنۍ کارونه د خپل د طریقې نه مخکې وړي. افغانستان حکومت ولې د محلي په سطحه کې تل یو ولسی سیستم ده چې خپل د ولس یعنې د کلیو د بانډو مشران ملکان یا په دغه کې ورته ملک وایي، پښتنو سیمو کې په دري ژبو سیمو کې ورته ارباب ویل کیږي، یا په پخاري سیمو کې ورته وکیل گزار ویل کیږي. دیو د خولس د خوانه ټاکل کیږي، خپل دیو خپل استازي ټاکي او هغه د حکومت ولې چارې هغه مختبیای. نو بس چې کله د تاوتریخوالی او حمله راځي، طالبانو لکه څنګه چې مونږ تاسو ټول ګورو، دیو سره د دې چې کوششونه یې وکړل چې مثلا یو ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوړي یا ولسوالۍ ګانې، مګر هم د دیو کوششونه تر اوسه پورې کامیاب شوي نه دي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې مشره اورزلا اشرف نعمت و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د سولې د روانو هڅو او همداراز د جګړو د تودیدو په اړه خپل نظر څرګنداو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم سالم محمد سالی ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د بریتانیا آنلاین خبرونه میل آنلاین په خپل یو تازه غنی کې پر دې موضوع لیکنه خبره کړې چې د افغانستان حکومت به د افغانانو په خپل منځي مذاکرو کې د اوربند پر موضوع ټینګار وکړي. یوې سرچینې خبرونه ته ویلي چې دغه مذاکره شی د اوږدې مودې لپاره وغځیږي. تر اوسه په قطر کې د کیدونکو بین الافغاني مذاکرو لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده ټاکل شوې او دواړو لوریو داسې اشاره ورکړي چې شی ژر پیل شي. د خبرونې په حواله د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرلا صالح ویلي چې د حکومت مذاکره کوونکی ټیم به په هیواد کې د دایمي اوربند پر ټینګېدو ټینګار وکړي. امرلا صالح دا هم ویلي چې د حکومت مذاکره کوونکې ډله له تیرې جمعې قطر ته د تګ لپاره تیاره ده، خو لومړی باید د طالبانو مذاکره کوونکې ډله چمتو او لوجستیکي ستونزې حل شي. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په وړاندې یو خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات وو، خو دغه اختلافات وروسته یوازې د شپږو یا هم اوو طالب بندیانو پر سر محدود شول. وروسته پریکړه وسوه چې دغه لنجمن طالب بندیان قطر ته انتقال شي. بلومبرګ خبرونه په خپل پرونی غنی کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د کمیدو پر ستونزه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلی چې افغانستان ته د پاکستان صادرات په تیرو دریو کلونو کې 40% کم شوي دي. په 2013 میلادي کال کې د دغو صادراتو اندازه 1,640,000,000 ډالرو ته رسیده، چې په 2019 میلادي کال کې د دغو صادراتو اندازه څه باندې 1,000,000,000 ډالرو او په 2020 میلادي کال کې اندازه 899,000,000 ډالرو ته راکمه شوه. د افغانستان حکومت شکایت لري چې پاکستان هر کال د افغانستان د میوو د رسیدو پر وخت افغان سوداګرو ته بیلابیلې ستونزې ایجادوي، یا خپلې دروازې د مالونو پر مخ تړي، یا تعرفه لوړوي، یا هم د تړونونو خلاف نورې اضافي غوښتنې مطرح کوي. خو بلومبرګ خبرونه زیاتوي اوس د پاکستان په بندرونو کې له 5 میاشتو راهیسې په بیلابیلو مالونو بار 9000 کانټینرونه چې ارزښت یې 400,000,000 ډالرو ته رسیږي د ګمرکي او نورو ستونزو له کبله بند پاتې دي. خبرونې د صادراتو د ځنډ یو علت دا ګڼلی چې د کورونا تر اوبا مخکې به د پاکستان ګمرکي چارواکو یوازې 5% مالونه کنټرولول، خو اوس ټول چیک کوي. بل دا چې دوی غواړي په ټولو لاریو کې د جی پی ایس داسې وسایل ولګول سي چې په اسانه تعقیبېدلای سي.
له ازادي رادیو سهرنی خبری مجله اوري. نن د سپتمبر 8 د سواد نړیواله ورځ ده. د افغانستان د پوهنې د وزارت د وروستیو معلوماتو لمخې د افغانستان په سلو کې 8 وګړي باسواد دي چې ډیری نارینه دي. د پوهنې وزارت ویاندې ازادي رادیو ته ویل چې د پوهنې وزارت د میرمنو د سواد د کچې د لوړولو لپاره یو لړ پروګرامونه عملي کوي. په دې اړه د خاطر پردیس راپور واوري.
نه خوراک درس نه خوندم خو نه خودم خکور استم چې نه مفهم
یک لاس زهرا چې د نه اولادونو مور ده په داسې حال کې چې خپل یې سواد نه لري خو هیله مند ده چې ټول اولادونه به سواد ووسی. نو وړي چې وڅل وی خاله عمر لري د کابل په دشت برچی سیمه کې ژوند کوي. زهرا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د ژوند ناسم حالات پرې نه خو ده چې درس وایي. هغه په ډیر نه هلی سره ویل نشم کولای په درسونه کې خپل اولادونو سره مرسته وکړم خو هیله مند ده چې ټول اولادونه درس وایي ترڅو د دې غوندې به سواد پاتې نشي.
زما هڅه دا ده چې اولادونه مې درس ووایي، یو ځای ته ورسیږي. زه خپله د خپلو اولادونو سره په درس کې مرسته نشم کولی خو هر وخت ښوونځي ته ځم او ښوونکو ته وایم چې اولادونو ته مې سم درس ورکړي.
د دې مور یوه 20 لور هم د یو لړ ستونزو له کبله له درس ویلو محرومه پاتې شوې خو په دې وروستیو کې د سواد زده کړې او ښوونیز مرکز ته ځي. حافظه نه غواړي د خپل مور په څیر بې سواده پاتې شي. نوموړي له 9 میاشتو را په دې خوا د سواد زده کړې او ښوونیز مرکز ته ځي. اغلې حفیظه وایي له هغه وخته چې د سواد زده کړې مرکز ته ځي په ژوند او کورنۍ کې تغییرات راغلي.
له دې مخکې چې زه په کور کې وم، خویندو او ورونو مې چې کله درس ته تلل ما له دې حالته سخت رانځوړه. ما چې سواد نه درلود ژوند راته ډېر تریخ و، خو له کله چې د سواد زده کړې مرکز ته ځم هم لیکل کولی شم او هم لوستلی شم. شکر وس ډیره خوشاله یم او د خپل خویندو او رونو ستونزې هم حلولای شم.
د پوهنې وزارت د وروستیو شمیرو له مخې په ټول هیواد کې 80% خلک باسواده دي چې ډیری یې نارینه دي، چې د غشمیر په 2001 میلادي کال کې 83% و. د دې وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پوهنې وزارت هدف په 2030 کال کې 80% د سواد د کچې لوړول دي. د یاد وزارت ویان د نوریا نزهت.
کال د لیک لوست کچا د افغانستان په سطح او یا سلن تورستی شکل د شسو او د نارینه و ترمز داد سواد توپیر چه او سیر ده مجبارو چه لست سلن تا ورستی جی.
د آغل نصحت په خبره له 2001 میلادی کال رحیس شاخوا 3,400,000 کسان چې مرمنی هم یو برخه ده د سواد زده کړو له ښوونیزو مرکزونو څخه د فراغت اسناد ترلاسه کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمني هغه روغتون چې د روسیې د حکومت د مخالف الکسی ناوالني درملنه کوي وایي چې نوموړی له کوما وتلی دی. د ډاکټرانو په وینا د ناوالني روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. د موضوع جزئیات له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
د جرمني ډاکټران تاییدوي چې الکسی ناوالني له کوما وتلی او دوی د مصنوعي ساه اخیستلو دستګاه د هغه له بدنه لرې کړې ده. دا په تیرو 2 اونیو کې د ناوالني په روغتیایي وضعیت کې لومړی پرمختګ دی. په برلین کې د چاریټي په نوم روغتون د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 10 نیټه په یوه خبرپاڼه کې وویل چې د الکسی ناوالني بدن د روغتیایي محرک دستګاهو ته غبرګون ښیي. د روسیې د رژیم مخالف د 40 کلن الکسی ناوالني درملنه د اګست په 22 نیټه د برلین په روغتون کې پیل سوه. ډاکټران وایي تر اوسه ډیر وختي دی چې د ناوالني د روغتیایي وضعیت په اړه څه وویل سي. تر دې مخکې د چاریټي روغتون ډاکټران ویلي وو چې الکسی ناوالني د نوي چاک په نوم په زهري موادو مسموم سوی دی. دا مواد په پخواني شوروي اتحاد کې جوړېدل. الکسی ناوالني د اګست په 6 په داسې حال کې چې غوښتل یې له سایبیریا څخه مسکو ته ولاړ سي د پرواز پر مهال ناروغ سو. پیلوټ اړ سو چې الوتکه د اومسک په هوایي ډګر کې کښته کړي. ناوالني 2 ورځې د اومسک په روغتون کې تیر کړي او وروسته برلین ته انتقال سو. په روسیه کې د اداري فساد پر وړاندې د دې فعال د مسمومېدو پر ضد نړیوال اعتراضونه زیات سوي دي. د برتانیا د بهرنی چارو وزیر ډومینیک راب د دوشنبې په ورځ وویل چې په لندن کې یې د روسیې سفیر احضار کړی او د ناوالنی د وضعیت په اړه یې د خپل هیواد اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. د راب په وینا له مسمومونکو درملو څخه استفاده د نه منلو وړ ده چې کلونه وړاندې ممنوع سوې ده. روسی چارواکو د ناوالنی د مسمومېدو په اړه له څېړنو ډډه کړې ده. هغوی استدلال کوي چې د الکسی ناوالنی په بدن کې هیڅ ډول زهرجن مواد نه دي موندل سوي. تر دې مخکې په 2013 کال کې په برتانیا کې د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره هم له نووي چاک څخه استفاده سوې وه. د برتانیا څېړنه په هغه قضیه کې روسیه مسؤوله ګڼي، خو مسکو هغه وخت د لندن تورونه رد کړي وو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د سهار 5:25 د قدرمنو اوریدونکو د خبرونې تر پایه څو شېبې پاتې دي. د نورو مطالبو له وړاندې کولو مخکې په موکړې د خبرونو لنډیسته، طالبان وایي چې د دې ډلې ټول بندیان تر اوسه نه دي خوشي شوي او پر دې پروسه کار روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ویلي کله چې د بندیانو د خلاصین پروسه تکمیل شي نو د دوی مذاکراتي ټیم به د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو وي. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې پر یو موټر سایکل د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې درې ملکی وګړي وژل شوي دي. په پکتیا کې پر یوې مدرسې د هواندې لګېدو په پیښه کې د مدرسې 14 تنه زده کوونکي ټپیان شوي او په پکتیا کې په یو بله ترافیکي پیښه کې 4 کسان مړه شوي او یو بل ټپي دی. د سعودي عربستان یوې محکمې د سعودي خبریال جمال خاشقچی په وژلو تورن کسان له 1 to 10 کلونو پورې د بند په بیل بیلو دورو محکوم کړي دي. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوسف بوریل د بیلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، نن د وګی یا سمبولې 13 نیټه ده. د شهید د ورځې د منځلې په مناسبت په کابل کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. اجمل تورمن د کابل سټوډیو رسم